اللہ تعالیٰ فرمائی وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ، تا سخ کتکڑے خپلی اوگے خپلی مٹی دا حغوی پا مخ کی دا عجزائی سرا او رحمت سرا او محبت سرا، حغوی تا زان خ کتکڑے یعنی پا عجزائی سرا دا حغوی سرا معاملات کوئی، چی دا جسم نمو هم دا سی محسوسی گی چی خکتای او حسی هم دا حغوی پا مخ کی زان خ کتکڑے او دا حغوی سرا خبری دا سی کوئی چی تاسو ور تلاس پنامو ولاری، لکه سنگا چی سوک دا یو طاقتور پا مخ کی ولاروی، لکه سنگا چی غلام خپل آقا تا ولاروی او دا حغو هر حکم پا سرستر گومنی او اوگه ایخ کتا کڑی وی حغو تا. وقر رب برحم هما، تاسو اوائی او دعاگانی کوئی دا حغوی دا پارا، سوچ کوئی چی اللہ تعالی را تا دعا هم اخیلا، رب برحم هما ای زما ربا پا دی دوانو بانی رحم اکڑا، کما رب بیانی صغیرا لکه سنگ چی دی دوانو زما پرورش یعنی پالنه کړی و پوڑو کوالی کی، دی دوانو چی زما کوم خیال ساتلی دی په ماشوموالی کی، یعنی الله تعالی انسان راواغستو او کوم زی او درو د وڑکوالی خبری هغه ترا یاد کړی چې خپل وڑکوالی یاد کړی چې تاسو نن سوی نو د هغوی په وجه د سو پوری چې تاسو هغه وخت را یاد نکړی چې تاسو ډیر محتاج وای او هیڅ مهم نشو کولی، تاسو د سو قابل نه وای، به اسره وای، خپل خوراک مهم په خپل نشو کولی، نه مو خپل خواله پاکولی شو، کومچ در باندې ناس نو هغه مهم د ځان نه نشو شړلی، بالکل به یار و مددگار وای تاسو، هغه وخت مو مور سمره محبت کړي و تاسو سره، په هغه وخت مور نه میاشتي په خېټه کې اخی وای، دو کالی در لپی در کڑی دی، گوته در لنی ولی و او گرزیدلی در تخیلی و خوراک دی نشو کولی، پا گنتو با در سرناست با او پخلکی بی خوراک در کو، تا با خبری نشوی کولی، ستا سر بناست با او خبری بی در تخیلی، تا با پتوتای جبا کی خبری کولی او حقی بسنگ ستا پا خبر باندی رزان پو حکولو کوشش کوو، تا تا دخا او بد فرق حقی خیلی دی، تا تا دخپل خاندان قصه اکڑی، تا تا سنگ حقونا او فرض خبری و خیلی، سنگ ای سکول تا اولی گلی، ستا پا وجه ای غمون اوز غمل، نن تو زوان شوی، پتا کی طاقت راغی، اس مور ستا دا توجه حق دار دا، چی تو دا حقی حق ادا کری، لار تا گورا، اغو خپل زوانی قربان کرد، ستا دا خواهشاتو پا پرکولو کی، ورزی او لگوله د شپې خوب قربان کړو چې تا ته ښه خوراک میلاو شي، ښه تعلیم درته میلاو شي، نن هغه پلار ته ستا د توجه ضرورت دی، ته خو لږ وګوره هغوی ستا څومره خدمتونه کړي دي، داسې بېلوسه محبت څوک کولی شي چا چې د خپلې ځوانۍ په بدل کې تو ځوان کړې او د هغوی بوډاوالی ستاسو دپاره قدر او قیمت والا پکار دی چې تاسو د هغوی قدر وکړئ، حسی خود هر بودا عزت او احترام پکار دی او کمور او پلار بوداگان چی نو ده هغوی خو نور هم عزت پکار دی، ده هغوی ده زرو خیال ساتی چی چه تا زروی خفه نشی، زکا چی پا دی زرو کستاسو ده پار دیر محبت دی، پا دی زرو کستاسو ده پار دیر رحم دی، او رازای چی نن منگا طول خپل زانو گورو خپل اولاد تاو نگورو چه هغوی داسی کوی، ده منگ ده طولو نا چرتا نا چرتا کمی کوتاهی ضرور شوی دی، مونگ طولو پا خپلا افسو چی دیر غٹی غٹی خبری زمونگ دخلی نواتی دی، نوست مونگ لسو کول پا کار دی، کل چا چا مور او پلار جوندی وی او کل چا هغا دا دنیا نتلی وی نو دا حقوی دا پار دا دعا غختل پا کار دی، رب برحم هما کما رب بیانی صغیرا، گوری اللہ تعالی هم وڑکوالی را یاد کرو، یاد کړی هغه وړوکوالی، بیا ستاسو په زړه کې د هغې د پاره شفقت راتلی شي، محبت راتلی شي، نو اوس په انشاءالله زمونږ دا طریقه وي چې په هر مونځ کې د سلام ګرځولو نه مخکې زمونږ چې کوم اخیری دعا وي نو هغه په کار ده چې دا دعا وي، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، مونږ د خپل مور او پلار حق خو نشو ادا کولی، گوره دلتا ویلی شوی دی چه خپلی وزاری دا غوی پا مخی او غوروی، یعنی هغی تا زان خکتا کری، عجزی اختیار کری، آواز هم خکتا کری،
د هغوی په مخ کې خبره کول خو لا ډېره غټه خبره ده په اوچت آواز سره. اوف هم مه کوئ، نه د هغوی نه مخکې ځئ نه د هغوی د خبرې په مقابله کې خپله خبره غټه ګڼئ. او دلته د رحمت لفظ راغلی دی، نه محبت نه د رحمت. او رحمت بے لوس وی، یعنی په هغې کې واپسی تمه نه وي، هغه بے غرض وی. یعنی چې کله مور او پلار بوډاګان شي نو بنده وایي چې د دوب نه ماته څه نه شي میلاوی دی، مخکې خو مونږ د دوی محتاج وو، ضرورتمند وو. ٹھیک شو، اوس د دوی سره د میلاوېدو څه ضرورت دی؟ اوس خو دوی هسې فالتو دي. انسان خپلو وړو ته ګوري او مور او پلار ورته زیاتی خدمت ښکاري. نو الله تعالی فرمایي چې دوی ستا د رحمت حقدار دي. ګورئ چې کله مور او پلار خپل حق نشي غوښتی نو رب کریم څنګه د هغوی ډله او مرسته کړې ده، او د هغوی د حق د اغستو دپاره رب کریم په خپله وکالت کولو ته تیار شو. نرمي، رحمت او دعا. څه دعا؟ هغه خوږ رب مونږ ته وښیله چې په دوی باندې کرم کوئ. یا الله، دا زما محسن دي، په ما باندې ډېر غټ احسانات دي، چا چې زما پرورش کړی دی، زما خدمتونه یې کړي دي، دې مقام ته زوره رسولی یم. یا الله، په وړوکوالي کې دوی زما سره رحمت کړی دی. یا الله، ته په دوی باندې مهربانه شي، د دوی د بوډاوالي مسلې، د دوی ګران ژوند آسان کړي. حافظ ابو بکر د خپل سند سره بیانوي، حضرت بریده رضی الله عنه د خپل پلار نه دا خبره روایت کړې ده چې یو سړی په طواف کې وو او هغه خپله مور په شا کړې وه او طواف یې کړی وو. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ما د خپلې مور حق ادا کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، د یو سا هم رحم نه، لکه څنګه چې د یو سا قیمت دی کنه، نو هغه هم رحم ته حق نه دی ادا کړی. نو د مور سره هم ستا رویه هله ښه کیدی شي چې کله ته خپل ځان ته وړوکوالی را یاد کړې، د وړوکوالي محبتونه او شفقتونه. نو هله کنن ته وګورې کنه، نو شاید چې اونه کړې داسې سوچ، ځکه چې هغوی نن بوډاګان دي، کمزوري دي، او په دې عمر کې کله کله بندیان یو خبره سو ځله دوباره هم وایي، د کم عقلۍ خبرې هم وي. نو په داسې وخت کې غوسه راتلی شي. که تاسو خپل وړوکوالی را یاد کړئ نو بیا نه شي راتلی. او ظاهره ده چې کله انسان په خپله ځوان وي، هغه د خپلې ځوانۍ په نشه کې دومره مست وي چې په وړه وړه خبره باندې هغو له غوسه ورځي. رب فرمایل چې خپل وړوکوالی را یاد کړئ، تاسو به یوه یوه خبره څومره بار بار کوله، تا به څومره هم کوله، نو مور او پلار به بار بار اورېدله الله اکبر. او چې کله ستا سره طاقت نه وو، نو هغوی ستا څنګه خیال ساتلی وو، نو د هغوی سره قوت نشته. تاسو د خپل ضرورتونو پوره کولو دپاره د هغوی محتاج وی، او نن هغوی ستاسو محتاج دي. دغه شان نن ډېر مور او پلار داسې دي چې هغوی ته د مال ضرورت نه وي، د وخت ضرورت وي ورته، چې هغوی له وخت ورکړی شي چې د هغوی سره بنده کینی او په هغې کې هم خپل ورکوټوالی را یاد کړي چې مونږ واړو نو مور او پلار به راله د پیسو ګیډي را کول او ضرورتونه به یې راله پوره کول، او خپل خواهشات یې قربان کړي وو، خپلې ځوانۍ یې ختمې کړي وې، سبقونه به یې را باندې ویل. ځکه خو مونږ دې ځای ته راورسېدو، نن مونږ سوچ کوو چې دوی له یو نوکر ونیسو، دوی له به خوراک او دوایی په وخت باندې میلاویږي، بس ټیک ده، نور د دوی څه پکار دي. د یو صاحب په باره کې راغلی دي چې هغه به کله خپل مور او پلار له تلو، نو د وړوکوالي نظمونه به یې ورته وې، وړې وړې خبرې به یې ورسره کولې، او د هغوی زړه به یې خوشحاله وو په هغې باندې. یعنی څنګه د هغوی د زړونو خیالي ساتو او څنګه یې د هغوی زړونه خوشحالول. نو انسان له پکار دي چې هغه په خپله سوچ وکړي د هر بنده مختلف شوق وي، او هغوی ته ښه پته وي چې زما مور او پلار په څه خوشحالیږي، او هغه نمونه خبري او بحث ورسره وکړي. صرف یو ځای دی چې په هغې کې د مور او پلار خبره نه وي منل پکار، او هغه څه خبره ده چې کله هغوی خپلو بچو ته وایي چې شرک وکړه، او یا د الله تعالی چې کوم احکامات دي د هغې نه خپل بچی منع کوي، نو په داسې ځای کې به د مور او پلار خبره نه وي منل بچی ته. نو دلته کې دوه نمونه خلک دي. یو هغه بچی دي چې هغوی د مور او پلار خبره به انتها منی. چې مور او پلار وایي چې نور د مغرب نه راخیږي، نو هغوی وایي چې بالکل د مغرب نه راخیږي. چې کله الله تعالی او د رسول خبره راشي او هغوی بیا هم د مور او پلار خبره مني، نو په داسې ځای کې د مور او پلار خبره نه دی منل. چې کله د الله تعالی او د رسول حکم راشي صلی الله علیه وسلم، د مثال په طور چې الله تعالی وایي چې صله رحمی کوي د رشتہ دارانو سره ښه تعلق ساتي، او مور او پلار بچی ته وایي چې د فلانی ترور یعنی پوپی سره به تو خبرې نه کوي یا د خپل تر سره به خبرې نه کوي، دزو ډیره تنگ کړیم. اکثر مور ته طلاق ملاو شوی وي یا سپرګنۍ د هغوی په مور باندې ډیر ظلمونه کړي وي، او دا د مور د پاره ډیر د تکلیف خبره وي، او هغه خپل بچی منع کوي چې ته به د دې سره نه ملاویږې، د فلانی رشتہ دار سره به نه ملاویږي، او د الله تعالی حکم هم دی صله رحمی کول. نو اوس بنده سوکړي، نو په داسې طریقه سره ملاویږي چې مور ته هم مهم تکلیف نه رسی، او د الله تعالی حکم هم نه ماتیږي. نو رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، لکه څنګه چې دوی خپل ټول طاقتونه او صلاحیتونه لګولی وو او زما پالنه یې کړې وه، هغه وخت را یاد کړئ چې مور به څنګه خندولی. کله کله د مور سره په خبرې کولو کې مونږ په خپله بیا ماشومان جوړ شو د هغوی د خندولو دپاره. اوس چې بچی لو شو، نو د هغونه مطالبه ده چې تو کوشش وکړه چې تو هغوی خوشحاله کړې، خندوی یې، ځکه چې پرون مور کوشش کوو. مور ورته کله د کارټون په شان آوازونه راویستل، پلار ورته کله په داسې انداز کې خبرې کولې چې زما دا بچی خوشحاله شي. بس ځکه چې کله کله بچی شکایت کوي چې هغوی سوکړي، هغوی وایي چې مور او پلار مو هر وخت په غوسه کې وي. هغوی له غوسه په کومو خبرو باندې ورځي؟ کو یوې ښځې ته پته وي چې زما خاوند له په کومه خبره باندې غوسه ورځي، نو یو بچی ته پته نه لګي چې زما مور او پلار له په کومه خبره باندې غوسه ورځي، نو بیا د هغوی د ناخوښۍ کارونه پرېږدئ. نو الله تعالی فرمایي چې دعا کوي تاسو خپل مور او پلار ته، دا دعا دومره ښکلی دعا ده، ځکه چې بعضی وخت چې کله مونږ هغوی له زړه خفه کړي وي یا مونږ هغوی تنګ کړي وي په ناپوهتیا کې یا په ځوانۍ کې، نو په هغې باندې مونږ افسوس کوو چې هی اوس مونږ څه کړو، مونږ څنګه دغه کمی برابر کړو. نو د یو حدیث نه مونږ ته رهنمایي ملاویږي چې حضرت مالک بن ربی فرمایي چې کله زه ناستوم او یو انصاری صحابي راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د مور او پلار د خپو د وینځلو نه پس هم سونی کی زما په ذمه ده، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ها سلور قسمه نیکی ده، د هغوی صلات جنازه یعنی د جنازې مونځ کوه، د هغوی دپاره استغفار کوه، د هغوی وعدې پوره کوه، د هغوی د دوستانو عزت یعنی تعظیم کوه، د هغوی د رشتہ دارانو سره صله رحمی کوه، او دا داسې نیکۍ دي چې د مرګ نه پس هم په کار راځي. او که مور او پلار ژوندي نه وي او بنده افسوس کوي، نو بیا د هغوی دوست احباب، د هغوی رشتہ داران، د هغوی سره ښه سلوک کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره ډیر زیات محبت کوو، نو چې د هغې خور به کله هم راتله، نو هغې له به ډیر عزت ورکوو، او چې چرته قربانی به وکړه نو د هغې ملګرو له به ترینه غوښه لیږله. یعنی که ستاسو نه لرې وي مور او پلار یا وفات شوي وي، نو د هغوی د رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د هلاکت دعا غوښتي وه چې کله جبرائیل علیه السلام راغلی و، او جبرائیل علیه السلام پرې امین هم ویلی و، نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړ و او دا به دعایی کړی وه چې هلاک دی شي هغه کس، هلاک دی شي هغه کس، هلاک دی شي هغه کس چې څوک خپل مور او پلار یا په هغوی دواړو کې یو کس په بوډاوالي کې وویني او هغه جنت ونه ګټي، نو هغه کس تباه شو.
د دې نه پس کو خلق ډیر د نیکی کارونه کوي، دلته منډه وهي، هلته منډه کوي، لیکن مور او پلار ورته هم ضرورت دی چې الله تعالی د خپل ځان نه پس د هغوی په باره کې حکم ورکړی دی. او تاسو په هغې کې کمی راولئ، د ټولو سره ښه تعلق ساتئ، خبرې کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې د الله په نیز محبوب ترین عمل له چا دی، نو ای فرمایل چې مونځ په خپل وخت باندې کوئ. بیا ترینه تپوس شو چې د دې نه پس کوم عمل ښه دی، نو ای فرمایل چې د مور او پلار سره نیکی. دا په بخاری او مسلم کې روایت دی. په دویم نمبر باندې د مور او پلار سره نیکی کول دي. نو د مور او پلار سره بنده مخامخ هم زیاته خبره یعنی ګستاخی نشي کولی، او داسې سوکار هم مکوئ چې په هغې باندې هغې ته خفګان میلاو شي. چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله وفرمایل چې زه تا د کبیره ګناه یعنی غټ ګناه نه خبر کړم. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وویل چې ولې نه؟ هغوی وفرمایل چې د الله تعالی سره شریک جوړول، دیکھ شوی، یعنی شرک کول، او د مور او پلار نافرمانی کول، دا کبیره ګناه دی. په دویم نمبر چې کوم کبیره ګناه دی یعنی غټ ګناه دی، نو هغه د مور او پلار نافرمانی ده. یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وو چې زما د نیک سلوک مستحق څوک دی، یعنی په ما باندې د ټولو نه زیات حق د چا دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا مور. بیا یې ترینه تپوس وکړو، نو هغوی بیا وفرمایل چې ستا مور. په دریم ځل یې بیا وفرمایل چې ستا مور، او په څلورم ځل یې وفرمایل چې ستا پلار. نو موږ ټولو له پکار دي چې خپل قصور وګورو. د دوستانو سره هم موږ ښه رویه ساتو او د نورو ملګرو سره هم، لیکن چې کله د مور او پلار خبره راشي، نو بیا موږ چرته نه چرته کمی ضرور کوو. چې کله د کفالت خبره راغله، چې کله بچی د مور او پلار خیال ساتي، نو فرمایل شوی دی چې د مور او پلار په ښه طریقه سره کفالت او خدمت کوي، په هغوی باندې خرچه کوي، هغوی مه یوازې کوي، هغوی په وړوکوالي کې په تاسو باندې خرچه کړي وه. او لکه څنګه چې مرغۍ اراده کوي د الوتو، نو خپلې وزرې کلاو کړي، او چې کله الوتل ختموي، نو خپلې وزرې بندې کړي. دغه شان اوږې او وزرې وغوړوئ، اوږې ښکته کوئ د هغوی په احترام کې، د هغوی په مخ کې عاجزي کوئ. د مور او پلار سره په سختۍ او بدتمیزۍ باندې خبرې مه کوئ، لکه چې تاسو سو غټ شئ او هغوی هیڅ نه دي. او چې کله موږ دعا کوو، نو ربنا اغفر لی ولوالدی، په هغې ځان پوه کړئ او په ښه طریقه سره دا دعا غواړئ. الله تعالی دې په موږ باندې دا حقوق ادا کړي. آمین ثم آمین. او که زمونږ نه ګناهونه شوي، نو الله تعالی دې زمونږ ګناهونه معاف کړي. آمین ثم آمین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک خپل مور او پلار ته د رحمت په نظر ګوري، نو الله تعالی به ورله په هر نظر د حجی مبرور همره اجر ورکوي. صحابه کرام رضی الله عنهم تینه تپوس وکړو چې کله بنده سل زله داسې نظر اچوي، نو بیا؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په هر زل باندې به ورته دغه همره اجر میلاویږي. سبحان الله. او دا هغه کس کولی شي چې چا سره مور او پلار وي. د قیمت په ورځ به درې کسانو ته الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري، په هغې کې یو د مور او پلار نافرمان دی. یو هلک د مرګ په حالت کې وو، او هغو لا اله الا الله نه شو ویلی، نو د هغو د خولې نه کلمه نه وته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دو به مونځ کوو، نو خلکو وی چې او مانځ گزار وو. بیا یې ترینه تپوس وکړو چې د دو مور ژوندی ده، نو وفرمایلی شو چې بالکل ژوندی ده، خو مور ترینه ناراضه یعنی خفه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغې ته آواز وکړئ. نو چې کله یې مور راغله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې دا ستا زوی دی؟ نو هغې جواب ورکړو چې او زما زوی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې معافی کړه. هغې وویل چې زه نه معاف کوم، او زه د دونه ډیره زیاته خفه یم. او هغې ته وویل چې تو دا خوښوې چې دې دې په اور کې اوسوځي، معافی کړه، هغې نه معاف کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې اور بل کړئ او دې پکې واچوئ. نو هغې معاف کړو،
اوس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته کلمه وی نو دا هغه په جبه کلمه راغله. دا په ژوند کې هم د انسان لپاره سزا جوړ شي. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ستاسو رب ته پته ده چې ستاسو په نفسونو کې څه دي، یعنی الله تعالی ته ښه پته ده چې تاسو څه کوئ، تاسو د هغوی سره څنګه سلوک کوئ، تاسو په خوشحالۍ سره د هغوی خدمت کوئ او که تاسو پې تنګ یئ، یا تاسو وایئ چې داسو مصیبت دی، یعنی ستاسو په زړونو کې څنګه جذبات دي. الله تعالی ته ټوله پته ده چې هغوی تاسو د جایداد د اغستو دپاره د ځان سره اوسوئ، چې هغوی وفات شي نو جایداد به موږ ته میلاو شي، یعنی تاسو د خپلې فایدې دپاره ایښی دي او که په خاندان کې د شاباسۍ دپاره چې خلک واوا وکړي چې دومره خدمت یې وکړو د مور او پلار. او په اخیری وخت کې دوی په کار راغلو او چې خلک وایي چې ګورئ څومره ښه دي دوی، ځکه تاسو یې خودی دي په خپل کور کې او ځکه تاسو د هغوی خدمت کوئ. نو الله تعالی زیات پوهیږي چې څه ستاسو په زړونو کې دي. بعضی وخت انسان د هغوی خبره نه مني ځکه چې هغوی غلطه خبره کوي او په هغې کې د هغوی نقصان وي. الله تعالی ته پته ده چې هغه کار تاسو د هغوی د خیرخواهۍ دپاره کوئ، یعنی بعضی وخت که د هغوی شوګر وي او هغوی وایي چې ماله خواږه راکړئ چې وخورم، نو الله تعالی ته پته ده چې ستاسو په زړونو کې خیرخواهي ده د هغې دپاره. ان تکونو صالحین، که تاسو یې نیک، یعنی که هغوی خپل علاج نه کوي او هغوی څه شی نه خوري او تاسو ورله په زبردستۍ باندې ورکوئ، نو اوس الله تعالی ته بهتره پته ده چې په زړو کې خو مو نیکي ده. تاسو د هغوی په حق کې کمی نه کوئ، هغوی نه پوهیږي کله پرې غصه کوئ او یا هغوی په خبره نه پوهیږي، نو الله تعالی ته پته ده چې ستاسو زړونه څنګه دي. یا بعضی وخت هغوی په غلطه عقیده وي او تاسو د هغوی خبره نه منئ، نو الله رجوع کول والا معاف کوي. او یا په دې کې دا هم راتلی شي چې کله انسان نه په ناپوهتیا کې غلطي شوی وي، کله د بنده نه بېادبي هم وشي، هغه اوف هم وایي، کله انسان د مور او پلار سره خوله ووهي او بیا هغو ته احساس وشي ځکه چې انسان کمزوری دی، کله ترینه غلطي وشي، ټیک شوه؟ او داسې غلطیانې د هر چا نه کیدی شي. نو وفرمایلی شو چې اوس د خپلو غلطیانو اصلاح وکړئ، اوس تاسو ټیک شئ، که چېرې تاسو الله تعالی طرف ته واپس شوئ او واپس دې بار بار الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، که چېرې تاسو د واپسۍ دپاره الله تعالی طرف ته راځئ، معافي غواړئ، نو الله تعالی به تاسو معاف کړي، هغه به غفور بیا مونئ.